پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډېر ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. تفصیل یې په خپرونه کې لرو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو له ځانګړي استازي ټام ویست سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانیستو ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې له ټام ویست سره یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو د افغانانو لپاره اړتیا ده او په دې اړه باید خبرې وسي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د هند په ګجرات ایالت کې د وپلو د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اجانس په حواله 132 ته لوړ شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 140 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و. دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړېدو سره سم تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په فلیپین کې بیا د روسي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته شوی. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ. تر نیمایی زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځمکښویدنې دي چې د جمعې په ورځ یې ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینډوانا کې ویجاړ کړي دي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د وفات شوي خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی یې په پټه له شیراز بهر خاورو ته سپارلی دی. راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپاهي پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی. رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله دوه اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تیره سهشنبه یې مړی تهران ته ولیږدول شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی د هغه له کورنۍ نه وتښتوه او نامعلوم لوري ته یې یووړ. د ازادې اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د رضا او د هغه کورنۍ په وړاندې د ایران د رژیم دا ظالمانه اقدام ډیر ناوړه دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خپرونه کې. په کابل کې یو شمیر معترضو ښځو یو ځل بیا له طالبانو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. سیف د چلډرن وایي د خوارځواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارځواکي ماشوم بستر ته ناسته مور وایي
یو کار مشي ډیر کړی دی وزیش بلې مې نه ویا سر څاڅکی مې نه ډیر کړی.
د افغانستان د پوځ یو شمیر پخواني لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې روسیا د دوی همکاران استخداموي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمیر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
کندوز کې سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس چارې بیا پیل کړي.
او پخته می راولی دی شرکت تا دیر روچ خوشحاله ایلی دی شرکت تا که اندیوال دا شرکت دیر شا پخته دیر شا نرخ اخلی.
او جنوبی کوریا حکومت د هلووین جشن پر محال دا سبان دی یو نیم سلو کسانو دا ملکی دو پر پیشی تیرنا پیل کرد.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې په دې هیله چې پاته ورځ مهم نیکمرغه وي. اوریدونکو د سر موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمیر میرمنو نن په یو اعتراضیه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي چوکاټ او دغه راز په تعلیمي چارو کې د حق ورکړي او دوی ته د فعالیت اجازه برابره کړي. دغه اعتراضي میرمنو یا دغه معترضو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته وښودل او دای وکړه چې دوی له پانتون نه د فراغت اسناد لري، خو تر اوسه ورته د کار زمینه نه ده مساعده شوې. دا چې معترضو ښځو نور څه ویلي ورزو خپل همکار ته چې دا موضوع تعقیب کړي ده. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا ووایي چې معترضو ښځو نن په کابل کې چیرته اعتراض کړی و او څه غوښتنې درلودې. فکر کوم خپل همکار سره موږ هڅه کوو چې په کابل کې د ښځو د اعتراض په اړه اړیکه ونیسو، خو غږ استودیو ته نه راځي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې د دغو اعتراضونو په اړه زموږ خبریال استودیو ته وصل کړي. اوریدونکو، بله کیسه هم درته لرو، هغه به وروسته راشي. هغه د ماشومانو د خوندیتوب په اړه باندې د خوندیتوب د نړیوال موسسه یاسف د چلډرن راپور دی او ویلي دی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 50% زیاته شوې ده. اوس ورځو بیرته کابل ته، هلته له اعتراضونو تاسو خبره وو. هلته یو ډله ښځو نن اعتراض کړی دی د طالبانو له حکومت یې د خپل تحصیلي حق د دوام غوښتنه کړې ده او دغه راز غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي او دولتي ادارو کې دندې ورکړي. د غو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته ښودلي دي. همکار مو بیرته استودیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ د دغو اعتراضونو نور جزئیات را سره شریک کړئ.
بل ډیره زیاته مننه. په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو انجونو نن دی اعتراضي غونډه په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل د حق غوښتنه وکړه. دغو میرمنو د کابل په شهرینه سیمه کې د خپل تحصیلي اسنادو په خودلو سره له طالبانو غوښتل چې د افغان میرمنو تحصیل کړو ته د کار او همدار د ژوند کولو فرصت برابر کړي. دغو اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شوی او غوږونو کې ویلي چې طالبانو دغه د اعتراض غونډه مخه نیولې او دوی ته د دغه کار د دوام اجازه نه ده ورکړي. موږ د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. د دغه معترضه میرمنو شمیر چې لسګونو ته رسېده د کابل د شهرناو پارک سیمه کې راټول شوي وو او نن سهار دغه اعتراض پیل کړی وو. له دې وړاندې تیره ورځ بیا په بدخشان کې هم ورته یوه مسله شوې وه چې د بدخشان پوهنتون ښځینه او محصلانو د هغه څه په وړاندې لاریون کړی و چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کسانو د دوی د برقو د نه درلودلو له امله دوی ته د پوهنتون دننه اجازه نه ورکړي. پرون بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دا د بدخشان پوهنتون د ارشاد کمیټې کار و. دغه اعتراضونه په داسې حال کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي چې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په میرمنو د کار له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې ښوونځیو دروازو تړل کېدل، د حجاب اجباري کول او له محرم پرته دوی ته د سفر اجازه نه ورکول هغه موارد دي چې د طالبان لخوا په افغان میرمنو باندې وضع شوي دي. بلودین صاحب
ډیره مننه. اوریدونکو، وامو اوریدل چې د کابل په شهرناو پارک کې لسګونه میرمنو یو ځل بیا اعتراض کړی د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره یې له طالبانو د کار او تحصیل د دوام غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن د دوشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیری ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د دوی په باور د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل اندرا ګاندی روغتون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه له روزګانه تر کابله د خپل بچي د درملنې لپاره راغلي. وایي ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
سوی تغذیه دی، نو زه شیدې کول بیا ستو جزې شیدې پر باندې سپېتې د ګېړه و پرڅېده. یو کار مې شیدې ورکړې د وزیش بلې مې نه ویا سره څاڅکې مې نه دی ورکړې.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر چې د دوی ګرځند د روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وڅ سالوي خلنه زیات شوې ده. په راپور کې راغلی په جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وو شمیر یې 2500 خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 3200 ماشومانو ته ورسید. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره 6 میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي. خود ده په خبره ډیری ماشومان د لوګې لامل له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي او دوی د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړ شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط بیروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپل شپې ورځې تیرې کړي. دا اداره وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي 2.3 میلیون افغانانو ته د روغتیا خوارزواکۍ ښوونې او روزنې سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د 1.3 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر ډیر شوی نه دی بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و هم اوریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. دا چې د خوارزواکۍ د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه دي او له خوارزواکو ماشومانو سره څه وشي د کورنۍ مسؤلیت څه دی د همدې موضوع د لا څېړنې لپاره د مهال د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي لومړی په دې تم شو چې د خوارزواکۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه څه کېدلی شي.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. د خوارزواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو آنی اسباب دي د خوارزواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېمې اساسي چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه اسید پذیره اقشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه کښته ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په منځنیو لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه چې دا کېدای شي په خوارزواکۍ باندې منتج شي یا د دې لاملونو په نتیجه کې خوارزواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو جنگونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدل کې ویل شوی چې توقع دا و چې د وړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمیر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. و ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واوریدل چې اکثره مایندې وایي چې شودې نه لري. کله چې مایندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شودې ونه لري، نو تبا چې ماشوم به خوارزواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارزواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارزواکۍ ماشومان، هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مو ورته د دغه کورنیو ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن د راپور په ارتباط باید دا وایم اگر چې تر کوم ځای چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې ترسره شوه چې د سوی تغذی کچه په افغانستان کې موږ ته راوښیي چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. رازم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارزواکي ماشومان لمرګه وژغوري، هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوي. دلته ډېر غلط رسم رواجونه موږ لرو، دا رسم رواجونه باید اصلاح شي. د تغذیې علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارځواکۍ اخته وي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو ته په دې ارتباط افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي. نو د ماده مایندو نه دا توقع ده چې ټول خلک د تغذی مشاورین ناست دي، هغوی عملا د شوري ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې چې ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود دی 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر کالتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو، هغه ماشومان چې سوی تغذی یا خوارځواکي دي ورسره اختلافات لري یا یو بل زمیموی مرض لري، هغه کولی شي مراکز ته مراجعه وکړي.
مایندې باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیایي مراکزونو مشورې واخلي ترڅو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګ وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارځواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوي، همداسې ده؟
چون د عامې روغتیا وزارت په دې حق له ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 4 ولایتو کې تر سره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذی زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذی کچه یا هغه پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي، دوی باید د ارقامو په اساس معلومات وړاندې کړي. که چېرته ارقام وي مهرباني دي وکړي د عامې روغتیا وزارت سره دې هم شریک کړي چې تر څو ورته لازم تدابیر ونیول شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان د تغذیې متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼګونه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. دا خلک د تیرې شنبې پورز د هالووین په نوم د مسیحیانو د مذهبي جشن د لمانځنې په مراسمو کې تر پښو لاندې شول. تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي چې دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب ستړي مشي، څه دي دغه پیښې نوي جزئیات؟
ډېره زیاته مننه. ولسمشر یون سوک یول او د جنوبی کوریا ولسنن په سیول کې د هغه پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د سول د ایتایوون غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د نمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 1.5 کسان تر پښو لاندې مړه شول. دا د سول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریح پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې د خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له وجې د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبی کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 516 غړي لري دنده سپارلې ده چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان دا مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز له عیني شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه دا حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو لمخه د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یو ډله به هم د دې پیښې په اړه څیړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د دې پیښې د څیړنې په اړه د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ایتایوون د سیول هغه سیمه ده چې د هالوین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو له پلوه مشهوره ده او په وروستیو څو کلونو کې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای دی. ویل کېږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د نمانځنې لپاره شاوخوا 100,000 کسان راټول شوي وو چې دا شمېر د کورونا د وبا له پیل په راوروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په غنګونه کې د څباندې 150 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، دلته به واورئ چې د افغانستان د پخوانی پاو ځینیل وړپوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان یا ځانګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قمندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډ سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت لاري او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسی راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوز په خوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول گروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهور غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي وادونه باید روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی دی او ترڅنګ د کندوز بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده. خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سه کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ د قانون ته د پومبې اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکو چې په راتلونکي کال کې په خپل ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاري 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پومبه کرل شوې و او سش کال په دې ولایت کې د پومبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10.3 ټنه پومبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پومبې کښت زیات کړي.
د نموړي شرکت د پومبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نورالدین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړې دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکت کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کال اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت موږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړ ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بله د اقتصاد مکمل تغییرات په چې امددار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لوړ کې امت اخلي. شش کال مې په 15 جری بمځکه کې پمبه کړلې و خو په راتلونکي کال کې په 6 جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
اوریدونکو دغه خبری خبرونه هم رو رو پای ته رسیږي. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. محمد نور دا کوم پروګرام چې د نن ورځ پیل شوی دی مرستو مبارکه. خوست ولایت کې مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. ټول دی وسیتې خبره ده. ډېر مجبور خلک شته کوندې اعتماد دي په چې کله کور ته ورشي کورې لږ برابر وي نور اعتصاد نه لري چې نه لري سزا دي پلرو دي نه کوم څه پاتې شوی وي بس فرې دې ته مستحق نه ایتني. لوړپور چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې په دې اړه څه جدي اقدامات وکړي. سلام پر احترام.
سلامونه وایم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وروره یو پیغام ته چې پیژم ما دغه پیغام ته ځلې نشر کړي چې د اسلامي امارت ته لوړپورو چارواکو ته غوښتنه ورسوي. ورورز ملکستان ته دیم بلزری ته کاغذان ټولې په کراچي کې په پاکستان کې بندیان دي ګرکړي دي وروره. بس په دې ستونزې کې د شپې تیری نو پیسې لرو نو واسطه لرو چې راخلاصې کو. دغه ما پیغام نشر کړي سو وروره دغه لوړپوري چارواکي چې په خبر کې دا کسان غم دی وخري به په بد حالت کې ژوند کې یو نه دی. دا په سوو خلک نه چې وروره ګټ دی ګرکړي حالت نه چې په جیل کې پاتري دي پلندې جېلو په سنتر جېل په دغه دوه مابسانو کې د پټاک په افغانان ورور دوه غم دی وخې. السلام علیکم.
السلام علیکم مجاهد ورور جوړ بخیر شو ورځ بخیر تیرې دي. مجاهد دوی نه به خبري روانه ده په دې شبرغان مزار کې چې سلاوي خرڅېږي د ملت ویني خرڅېږي موټر خرڅېږي پرځ کېږي او دغه کلی نکوته چې دا دواوی راځي خیرات کارې درولې دی وسم چې هغه سابق دولت کې و دواوی راوړي په دغه خانو کې خرڅي و چاته نه رسیږي نی ورکي په دغه باندې ولې تبي غوري کوي دوی نه خیانت روانه په دې سر دي شمال کې چې د ملادرادر اخون پر فائدې ملادرادر اخونم دغه د توجه نه لري چې دا ولې دوی نه خیانت روانه دي دې شهیدان د وینو سره دوی نه خیانت کوي چې په دې لنجرو کې شدس بری کړي په شریان سره کړي دي ودونه په خراوړي بیا زمر مې استعمالي دا خو دې شهیدان په وینو باندې اختصاصوي دي فرار مرمی اللہ شہیدان ورکڑی خلق و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دویمنی مایی تا ورسیدو پا افغانستان که د غرمې دولس نیمې بجې شوې وړاندې درته اونیز به هست 25 دقیقې لرو کوربه زموږ همکار احمد تکل دی څو شېبې وروسته سټیډیو ته راځي خو اوس پام وکړئ د دې سات لانډو خبرونه ده د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي د افغانستان د صحت عامې وزارت د تغذیه د څانګې مشر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شمیرې نه تاییدوي د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ټام وستر یې د نجونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو پر بیا پرانستلو ټلیفوني خبرې وکړې ښاغلی عبدالله نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې له ټام وستر یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د خوندزیو پرانستل د افغانانو اړتیا او غوښتنه ده څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنۍ خوندزیو او لیسو دروازې تړلې دي د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اژانس په حواله 132 ته لوړ شو په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 160 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 98 ته پورته شو د دغه هیواد طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د وفات شوي خبريال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی په پټه له شیراز بهر خاورو ته سپارلې دی راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپای پاسداران د هغه پلار ته لیږلې دی رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله دوه اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تیره سې شنبه یې مړی تهران ته ولېږدول شو د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی وتښتو او نامعلوم لوري ته یې یووړ
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن بستموز احمد تکل هر کله کوم په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې ناامنیو او د غلا او قتلونو د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او په ځواب کې د امنیتي ځواکونو د تدابیرو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو د کورونو مالکانو ته یې سپارښتنه وکړه چې کمرې ولګوي که څه هم ښاغلي زادران یادونه وکړه چې که یې څوک نه لګوي دا کار جبري نه دی د تیر جمهوري نظام چارواکو ویل چې په پلازمینه کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیون ډالرو ته اړتیا شته چې په ټول کابل کې امنیتي کمرې نصب شي د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د غلاو په ګډون جنایي پیښې د کابل ښاریانو جدي ستونزه وه په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت او د خلکو مسؤلیتونه کوم دي او آیا د امنیتي کمرو نصبول د حکومت په مسولیتونو کې راځي کده وګړو د خبرونه میلمانه دي اسمت قانی او احمد خان اندر قدر من اوریدونکو د خبرونه ل اسمت قنی سره په خبرو پیلو. قنی صاحب مننه چې خبرونه تمو د ګډون بلنه ومنله. امدا لمړی پښتنه زغوارم ل تاسو وکړم چې د امنیتی کمرو نصبول د حکومتونو مسولیت دی که د وګړو او افرادو؟
امنیت یا د امنیت سیستماتیک جال غړول په وطن کې دا یو حکومتي مسولیت دی او منډیټ هم حکومت ته ځي او حکومت پاس باندې پلان گزاری کوي او هغه پلان گزاری دغه کوي تطبیقوي هغه پلانونه تطبیقوي. بدبختانه دلته ولسونه دغه د مکلاب دي چې په د خپل ځان په امنیت کې د حکومت سره مرسته وکړي. ولې دی د امنیت یا د په اصطلاح د امنیت د حفاظت هغه سیستم نشي رهبري کولی د حکومت ولاړ وي. حکومت
قانی صاحب مونږ ستاسو خبرې خیناورو. فکر کوم ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته. که زما غږ اورې قانی صاحب، که لطفا که کولای شئ خپل ځای ته تغییر ورکړئ په دې خاطر چې مونږ ستاسو خبرې سمې نه اورو. فکر کوم چې له قانی صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوه، خو زمونږ بل میلمه احمد خان اندر تشبه رسره دی. اندر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د قانی صاحب د ځینو خبرو برخه به مو اوریدلی وي که به مو نه یې اوریدلی، ځکه چې په اړیکو کې ستونزه وه. زه تاسو نه او له اوریدونکو نه بښنه غواړم. خو اندر صاحب، ستاسو په باور د امنیتي کمرو نصبول د کورونو په سر او په د ښار په مختلفو برخو کې دا د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د خلکو او وګړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم ښاغلی، زه خپل سلامونه لومړی تاسو ته بیا د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان اوسنی خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو او بل په ټوله کې موږ وګورو نور نړۍ کې دا د حکومتونو وظیفه ده او دنده ده چې په لومړي سر کې خو په ډېرو ځایو کې کامرو ته ضرورت نشته. موږ وګورو په خوا په نورو هغه حکومتونو کې چې هلته په افغانستان کې امنیت و یا نورې نړۍ کې وګورو، هلته د قانون تطبیق او د امن نظمنامې لپاره جدي کوټلي ګامونه پورته کول او د ښو خلکو راوستل پولیسو ته په خپله د امنیت په ټینګه کې ډېر رول لري. اوس چې ټکنالوژي مخکې شوې ده، دا ډېره ښه خبره ده چې کامرې هم وجود لري، خو دا د دولت وظیفه ده په ډېرو ځایونو کې چې مهم دي هلته کامرې باید ولګوي. زمونږ ولس همدا اوس ډوډۍ نه لري او د حکومت که چیرې فشار بنه اچوي چې تاسو کامرې مو لګوي، او هغه هم د دې لپاره چې کامرې د پولیسو وظیفه ترسره کړي. باید پولیس قانون باید هلته تطبیق شي. موږ ګورو چې همدا اوس هلته په پولیسو کې په ډېره بیړه په بیړنۍ توګه سره هغه خلک چې طالبانو سره په جګړو کې وو، جنګونو کې وو، هغه یې راوستي دي. هغوی د امن نظمنامې له تعریف هم خبر نه دي او ځانګړي کورسونه او یا هم پوهنتونونه مې لوستي. دلته په افغانستان کې اوږده جګړه تېره شوې ده د جرمونو د مخنیولو لپاره. که موږ وګورو ټول جنایي هغه زندانیان چې په د طالبانو راتګ سره له افغانستان د ټولو زندانیانو په ځانګړې توګه د سرخي پلونه د زندان څخه خلاص ول، دوی آرام نه کینی او په افغانستان کې کار هم نشته. کله چې په هیواد کې کار نه وي، ستونزې وي، اقتصادي د مجرمینو کچه لوړ کیږي، د دې لپاره نور
طالبانو طالبان دا ادعا لري چې تر پخوانیو ټولو دولتونو حکومتونو نه دوی د امنیت په ټینګښت کې بریالي دي.
دا یو لوی حقیقت ده. په دې باندې به سترګې نه پټو. په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه. موږ نورو حکومتونو وکتل چې د افغانستان ټول 30 ولایت یې په لاس کې نه وو او د مرکزي حکومت په ډېرو کلونو کې نه دي اداره شوي. اوس چې مخالفین نشته او طالبان واک ترلاسه کړي، په واضح توګه ویلی شو چې د دوی یو سرتاسري فزیکي امنیت راوسته ده. خو د دغه حکومتونو د نورو حکومتونو موږ تجربه لرو چې ورځ تر بلې مخالفینو ته پیدا کیږي او یا هم دوی په زینو امنیتی چارو کې پاتې راځي. دا په تغیرېدو کې ده، دغه امنیت کېدای شي خدای مکړه خراب لوري ته لاړ شي. د دې لپاره باید د ډېر اقدامات وشي، یوازې په دې نه چې موږ خوشحاله شو چې ټول امنیت تم راوستی ده، او ورځ په ورځ موږ ګورو ځینو ځایو کې جګړې، ټکټوک، شریکي حملې، همداسې مجرمین د بیکاری له وجې ورځ تر بلې ډېریږي. د دې لپاره باید ډېر قوي اقدامات وشي. موږ دا منو چې اوس مخالفین نشته، که چیرې مخالفین قوي کېږي دغه امنیت ټکنه کېږي. د امنیت په راوستلو کې که موږ وګورو یو لوی بدلون راغی، یو انقلاب راغی، او دوی طالبان وکولی شول چې په 2 ساعتو کې ټول افغانستان تر کنټرول لاندې راولي. خو د اوس لپاره د ساتنې د دې امنیت د دوام لپاره ډېر څه دي چې هغه باید په کار واچول شي. یوازې کامری نه دي چې موږ د کابل په ښار کې په خلکو باندې په زور ونښلو، ځکه مجرمین همیشه یو څو قدمه له پولیسو مخکې. د دې کچېرې کامری مو لګول چې مجرم کولی شي نورو لارو نه کار واخلي.
مننه اندر صاحب. قانع صاحب له موږ سره بیا وصل شوی دی. ستاسو په نظر مخکې اندر صاحب یادونه وکړه چې کیدای شي په راتلونکي کې دا امنیت په دې ډول پاتې نشي ځکه طالبان خورا زیات مخالفین لري. څومره احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې امنیت نا امنۍ تر دغه اندازې چې ووسی لرو په افغانستان کې زیات شي؟
تکلسه به با ثبات امنیت باید د هغه تلرونه په ملي ډاډ باندې ودرېږي. په ملي ډاډ، ملي ډاډ د دې لپاره زه خبره کوم چې هغه باید دولتي سیستم له ملي ملاتړ څخه برخمن دي. نو د دغه برخمنتیا لپاره لازمي ده چې د امنیت بیس پراخ کړئ شي، او دلته دغه ادارې چې دي دا ادارې په ملي سطح باندې بیرته له سره تنظیم شي، او دلته پروفیشنل شي، یعنی پروفیشنالیزم یا په اصطلاح باندې مسلکیت او حرفویت ته ولاړ شي. او زموږ د څه کولای شي ځینې کسان دي چې تقریبا په امنیتي سکتور کې د هغې تجربه صفر ده، او فقط له هغې سره یو ټوپک وي او ټوپک باندې څوک ولي او خلک ډارولی شي، په ډار باندې څوک امنیت نه شي راوستلی. یا په اصطلاح باندې په وهلو الټه کولو باندې د امنیت دغه تداوم چې دی، یا په اصطلاح استمرار چې دی، دا یو ناکامه تجربه ده.
ستاسو په نظر د امنیت د ټینګښت لپاره، د پوره امنیت د ټینګښت لپاره اساسي عنصر څه شی دی؟
اساسي عنصر ملي باور دی، او دې باید دغه شي په لوی سر کې د حکومت له ملي باور څخه برخوردار شي، او دغه ملي باور هم دغه شي په دغه باندې نه دغه کېږي چې د دې لپاره چې موږ یو حکومت ولرو چې هغه یو خاصې طبقې په لاس کې وي، او په دغه باندې تقریبا اس نزل یا په اصطلاح باندې ابتکارات او نور اتوان باندې ټوله یو دغه وي چې بل یو خاص سمتي دغه وي انرژي ولري، او خاص کې انرژي د نسکو لای دی. لپاره د فکر کوم چې دا اوس دغه د کامرو خبره ده، که چېرته دا کامري په ټول کابل کې ولري، دا یو ډېر مغلق یا د پر ټکنالوژي ولا سیستم ده، او دغه ټکنالوژي هغه هر پویز دکري تقریبا په وسنې دغه امنیتي پرسنل کې بيخي او مخيو په صدام نه دي. که دغه سیستم دغه کېږي، دغه سیستم ځای په ځای کېږي، نو د دې لپاره یو لوستي پرسنل په کار ده، یو لوستي دغه په کار ده، په اصطلاح باندې تشکیلات په کار دي، هغه په یو ډېر ماډرن لغه باندې بنیاد باندې ولاړ وي. دوی له ماډرنو بنیادونو یا د ماډرنو اساساتو له غالبو بیس هم موږ تاسو ته وښودې دغه یو خبر نه یو. نو زه فکر کوم چې دې لپاره مهمه ده چې موږ د معاصر ټکنالوژي یا هغه سیستمونه چې په نړۍ کې باب شوي دي، د هغې په حساب کې کافي تجربه او کافي مسلکي او پروفیشنل پرسنل ولرو، او دغه پرسنل وکولای شي دغه سیستم په کار واچوي، او دغه سیستم هغه مزایاوې دغه چې له هغې نه استفاده وکړي. نو په اوسني وخت کې خو زموږ په پولیس له کمپیوټر سره نه بلده دي، نه د پولیس چې راغلي دي، او له دغه سره دغه ټکنالوژي سره نه بلده دي. دا کمرې به موږ بالکل زه فکر کوم چې په شاید چې کابل په وزیر اکبر خان کې، په خادینو کې، په ششترک کې، یا په اصطلاح باندې په دغه کې څلورمه کارته او درېمه کارته او دغه سې ورته وایي میرویس میدان، دغه ټولو ځایونو کې دا کمرې نشته. اما دغه کمرې په کار اچول او په مسلسله توګه تر دقیق چار لاندې نیول او دا له یو مرکز سره وسلول او په مرکز کې د امنیتي غوښتنو په اساس باندې تصمیم ګیری،
دا دا هغه څه دي چې یو یو دا پروفیشنل دغه غواړي کنه پروفیشنل بشری قوه غواړي یا په اسلام مسلکی بشری قوه غواړي او دا مسلکی بشری قوه بوس دي خې لرونه چې دا درسته یعنی زه فکر کوم چې چرته دا کمري ولګيږي شاید چې دوه مورې دغه یورینیان د کابل یورینیان لزان سره ویشي په خپل مخ خبرې لاس
مننه مننه
دغه څه دغه نسته جوړ
اندر صاحب قانی صاحب یو جالبه مسله یاد کړه د ټکنالوژي مسله او په افغانستان کې د چې د ټکنالوژي لپاره کافي امکانات یا د خلکو عامه پوهاوی دانشته تسلسل نشته پکې د برېښنا مسله هم یو مسله ده تاسو له قانی صاحب سره موافق یاست چې امنیتي کمرو نصبول د ټول امنیت د درد دوا نه ده
مننه کوم تکل صاحب اول خو قانی صاحب ته ځکه سلامونه وړاندې کوم دا په افغانستان کې ډیر نورې ستونزې هم شته لکه قانی صاحب چې ویل زمون خلک ډیر فقیر او غریب دي ډیر جوړ کې به کامرې خپل ماتوي او دا موږ چې ګورو زه په سیوډن کې ما کله چې په یو ځای کې یا په یو جې کې کامرې نه سیر او الته کوم مشکل پیښیږي الته سکیورټی لري ځانګړي هغه پرسونل لري چې ډیر ضرورت را رسیږي او غي امکانات لري په هر ځای کې سټیشنونه ورته جوړ کړی دي د دغه کامرو کنټرول لکه قانی سره چویلې دا په داسې واد کې چې هغه هم کابل چې شپږ و میلیونه نفوس لري او ډیر وګڼګونه ده ډیر ستونزې دي د دې امکانات په ځای کې وسم ست په ځینو ځای کې خبرم چې د ارک شاوخوا په ځای پر خان کې په شاشدره کې او ځینو نورو وزارتخانو کې دا موجود لري خو د دې کنټرول ورته اسانه وي خو د ټول کابل کنټرول په داسې وخت کې چې افغانستان پرمختګ نه کوي او دلته سیستم د ادرسو نه جوړ شوی موږ نڅ کولای او د سکیورټی خاص ځانګړي پرسونل نه آماده او سټیشن نه وته جوړ شي دا به په ډیر مشکل سره کنټرول شي او د کورسونو د کولای شي دوی د هغه اشخاص چې ته مازف کوي کورسونو ته ونی شي ډیر زړه پوکي ځکه دا دومره غټ اډوکیشن یا تعلیم ته ضرورت نه لري دوی کولای شي چې د دې لپاره چې آماده یو نیسي دغه پرسونل او ته وروزي خو د افغانستان د کابل موجوده وضعیت ته پکتو او د خلکو بیکاری او بیوزدی ته پکتو ډیر لسون سره مخامخ شي نظر خو نظر ده موږ باید د دې نظر دا چې مثبت نظرونه چې د امنیت لپاره کامرې راوستل کی د دې لپاره باید خوشاله سو او په کوم ځای کې په کوم شرایطو کې او دا یوازې پولیس نشي کولای چې د افغانستان ټول امنیت ونیسي د افغانستان د حکومت نور وزارتونه نور چارې باید پرمختګ کړي افغانستان باید پر رسمیت وپیژنل شي دلته باید شاروالی د کارنو کې د شاروالی وظیفه مشخص شي د وکیل د گزارانو د ملاصحابانو د خلکو فاصله باید نږدې د پولیس سره همکاري کني نه کامرې او نه دغه مر پرسنل چې وسته د ګټه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره بلکې په افغانستان کې عمومي ثبات مهمه ده د افغانستان د خلکو ژوند لا ترول او نږدې کېدل د خپل حکومت سره په خپل حکومت باندې باور پیدا کول او په د حکومت پیندار کې ځان لیدل دا به ضرورت کامروتم نه هر افغان چې په لار تیریږي یو مجرم یا یو هغه چې خراب کار کوي هغه په خپل پولیس سب جوړ کوي خلک باید روحه ورکړ شي خلک د موږ حکومت سره باید همکار شي او حکومت باید دښ کانو کې چې خلک تر خوشاله دا لکه قانون سره چوری دي زور او د تکبر او د سوټي حکومتداري وختونه تللی دي او زموږ خلک هم لکه څنګه چې مخکوي دي یو واجب کابل کې اومیل نه دي د دوی اداره او د دوی کنټرول د سیاسان خبرونه ترغو چې نور د حکومتي بخښنو کارونه ښه پرمختګونه کوي یوازې پولیس نشي کولای چې ټول افغانستان ته هر څه جوړ کړي
مننه که څه هم د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلی زادران دا یادونه په ټینګار سره کړې ده چې د امنیتي کمرو نصبول جبري نه دي یعنی دا په خپل په خوخه دي د خلکو مګر په هر صورت په امنیتي مسله کې کده امنیتي کمرو مسله لپاره مو غرزو د امنیت په مسله کې وګړي او حکومتونه او دولتونه دواړه مکلفیتونه لري قانی صاحب ک لطفا تاسو د خلکو پر مکلفیتونو وغږیږي بیا به زه وروسته له اندر صاحب نه وغواړم چې د حکومت پر مکلفیتونو هم خبرې وکړي
بلې جناب تکلف خلک مکلف دي چې امنیت وساتي، په امنیت کې مرسته وکړي، امنیت د خلکو لپاره ده، امنیت د کاروبار لپاره، امنیت د ښوونځي د مسؤلیت لپاره، امنیت د ژوند لپاره، امنیت د صحي مراکزو لپاره، د ټولو لپاره مهم ده، او دا د خلکو دغه د خلکو عامه د خدماتو لپاره مهم ده. خو دا د خلکو د ګډون دغه په امنیتي سکتور کې د خلکو د ملاتړ را جذبول هم یو دغه غواړي، کله یو خاص استعداد، خاص تشکیلات، خاص پالیسیانې، خاص سیاستونه، ځانګړي سیاستونه غواړي. خلق باید امنیت کې شامل شي، خلکو ته باید داسې پلانونه ترتیب شي چې خلک راجست کی امنیتی سکتور کی. د دې لپاره مهمه دا ده چې حکومت عامه مقبولیت ترلاسه کړي او خلک په دې باور شي دا امنیتی سکتور زموږ په خدمت کې دی، یو خدماتي سکتور دی، او دا زموږ
د خو بیا تاسو د حکومت مکلفیتونه بیانوي. زه غواړم چې تاسو د وګړو پر مکلفیتونو مسؤلیتونو باندې د امنیت څنګه خبرې وکړي.
وګړي څوک نه غواړي چې دې بچي دې په لار کې یو مشتل سي او ټلیفون بخښي، یو ټلیفون په خاطر کوم فرضاً قیمت یو داسې ځوان، یو داسې ځوان چې تقریبا یعنی د کابل ښار کې به ډېر کورونه ماښام ډوډۍ نه خوړلې، لغمه څخه له مصیبت څخه یو ډېر ښایسته ځوان د پوهنتون محصل او یو د مورکۍ یو زوی، د پلار یو زوی، او هغه په سار زوګانو دغه کړی و، یو ټلیفون په سر باندې وویشتل شو. هېڅکله خلک دا حالت نه غواړي. خلک غواړي چې په امنیت کې سهم شي، خو د خلکو سهم، د خلکو هغه والنتیر دغه کنه احساس یا دغه والنتیر روحیه دغه باید ونه ځپل شي. خلک غواړي سپور دغه کې، لیکن دلته د خلکو ته دروازې تړل شوي دي. ځینې ساحو کې د خلکو لاملاتل څخه درسته استفاده نه کوي. خلک دې ته حاضر دي. امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده، د ولسونو کامیابي ده. کامیاب ولسونه امنیت لري، کامیاب خلک امنیت لري، او هر څوک زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې په دې راضي چې دې له حکومت څخه په امنیتي مسله کې مخ واړي. خو مکلفیت بیا ګنده حکومت په کډغه کې راځي، که په ډګر کې حکومت باید درجه کړي. خلک تیار دي، والنتیر دي، او د والنتیر هیڅ په خلکو کې موجود دی، یاد او طلب هیڅ په خلکو کې موجود دی چې په هر ساحه کې له حکومت سره مرستندوی اوسېږي، ځکه چې امنیت خپله باندې یو دغه د خلکو خدمات دغه کوي، ګلنځي کوي، د خلکو ساتنه دغه کوي، مطمئنه کوي، او د خلکو د تحفظ اساسات پیاوړي کوي. نو په لحاظ خلک د خپل تحفظ د اساساتو د پیاوړتیا پر ضد باندې نه درېږي، او هغه غواړي چې دغه وکړي. خلک دی نو دا اوس په افغانستان کې کوم سیمې د وکیل گزار لاله په کلو کې د ملکانو لاله په ولسوالیو کې د نږدې ملا امامان لاله ټول حاضر دي، ټول دا طلب دي، ټول دغه دي چې له حکومت سره مرسته وکړي. که تاسو په یاد وي چې د زرشاه په وخت کې په فقط یو غل په کوم کلي تیر شي، دغه بم نه ورتلو، هلته به حکومت دغه هم نه وروستی، چغه بم نه ور وړله، فقط دغه به ولېږئ، پولیس به ولېږئ، هغه به یو رکا وړې وه د کلي د ملک په نامه چې وروره د غله لاره تاسو باندې تېره شوې ده، او دلته بد امنی پېښه شوې ده، تاسو ولس باید د دې جواب وایي. سبب ولس د هغه جواب لپاره مکلف و، غل به پیدا شوی و، د ولس په مرسته راغلی و.
مننه.
ولسوالی کې بل ګلچکو ځلانه و. نو دا داسې هلته باور موجود و، په حکومت باندې باور موجود و. حکومت باید د ولس باور ترلاسه کړي، او یا خپل باور په خلکو ومني، او دا خپل باور په خلکو باندې تثبیت.
مننه. 25 دقیقې اونیز بحث اوري. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو اندل صاحب، د دولت مکلفیتونه د امنیت په ټینګښت کې څه دي؟ قانې صاحب د وګړو پر مسؤلیتونو مکلفیتونو خبرې وکړي.
مننه کومه. ګوري، حکومتونه د خلکو د خدمت لپاره جوړیږي، او په ځانګړي توګه امنیتي، کشفي او همداسې وسایل پوز د ځمکني بشپړتیا او د ولس د ساتنې لپاره دوی تنظیمیږي او تشکیلیږي. زه که مثال درکم، کله چې زه د پولیسو په اکاډمي کې شاملم، یو نیو میاشت یوازې زما معاینات او هغه نورې فرمې چې باید د کلو له ولسوالیو راډکې شوې وای چې زه په دغه اکاډمي کې شامل شوم، او وروسته له ډېر یو غټ کانکور نه چې په هلته ډېر ټول مضامین په ځانګړې توګه دینی او کلتوري مسایل پکې وو، د دې امتحان مقام شوي. بیا به نیول د حکومت وظیفه د امن و نظم امي تنظیم او تدبیر ته، او دې ته باید د وطن هغه ځوانان چې واقعا په دې وطن مینی او په وینه رګ رګ کې د افغان وینه او د اسلام د دین سره برابر د خپل ولس خدمتګار اوسېږي. دا په دې معنی نه چې یوازې ماشونه واخلي، تنخواه واخلي او رشوتونه واخلي دې لپاره پولیسو یا نورو کشفي ارګانو ته راسي، بلکې دوی په دغه روحیت تربه شوي. له بده مرغه چې زموږ په دغه وروستیو کلونو کې چې کوم حکومتونو مسلکي اشخاص ته ارزښت نه ورکړی، غیر مسلکي خلک د واسطې او د زور په وخت کې په حساب راتل، په جمهوریت کې مخکې لغنه په ځینو دولتونو کې اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی، بیا یې هم خپل هغه جنگي او غدي کمانان په ډېر ځای کې په کار ګمارلي دي چې دوی د امن نظم امنیت په راوستلو کې ډېر زیات امکان لري، د څوټي په زور یو څوک ولري، خو د دائم لپاره د افغانستان شرایط په کتو چې په افغانستان کې اوږده جګړه تیر شوې ده او د افغانستان خلک هم قانې سوي دي چې خلکو مسؤلیتونه کم دي، خلک هم زموږ د ټوپک له خولې ډوډۍ پیدا کړې ده، کار او آرام کار ته مخه نه کوي، یوازې څنګه وکړي چې چیرته غلاو کې چیرته چلو کې نه، ولس هم باید ځانونه اصلاح کړي، نو د وطن جوړېدو ته مخه کو.
ډېر مننه اندر صاحب، که یو بل ورستۍ پوښتنه له تاسو کوم چې آیا طالبان په خپل د طالبانو هغه کسان چې د عوامرو اطاعت نه کوي په ناامنیو کې لاس لري یا د ناامنیو عوامل دي؟
بالکل لري. د طالبانو په امنیتي ارګانو کې ډېر داسې خلک د خشخوري او د دوستۍ او د قرابت په حساب راغلي دي چې هغه په خپل د امنیتی خند واقع کیږي او د افغانستان اسلامي امارت رشي وي. زه تاسو ته مثال درکوم، زما ورور چې د جمهوریت وخت کې مشاور د کورنیو چارو وزارت و، یو میاشت مخکې رسنیو نه خبر شوی د کورنیو چارو د وزارت د یو رئیس چې د جرایم سنگین رئیس دغه لوري افتتاف سو وسته په دې حساب کې ګیر سو، ورسته لغه راوسته بیا امنیت خوشی کړ. نو د خپل دغه چې خلک راوسی دي چې هغه د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلکو ته ژمن نه دي، دا مولوی مامور نمیږي چې زموږ په ځای کې د جمهوریت په وخت کې د مزار د لارې شخصي ټانکرونه غلا کول، بیا بندي سو بګران کې کله چې ونیول سو، نو د دې بګران بندیخانه تیر کړي د دې منځ د ډېر څه مجاهد د ډېر څه طالب ده، مګر اوس هلته رئیس ده او اختطاف کوي او په هغه منطقه کې چې موږ د بغلان او ډنډیګوري هلته هم ځورونه کوي، په بغلان کې هم لاسونه کوي. دا په دې معنی چې دوی خژمن خلک واقعي مسلمانان نه دی راوځي چې خلکو ته خدمت وکړي، بلکې خپل د اسلامي امارت رشي په پخو وي.
ډېر زیاته مننه اندر صاحب. ستاسو په خبرو کې پر یو کس، په ځنګړي کس باندې چې د طالبانو یو چارواکی وو، یو مشخص تور وو چې البته دا شخصي تور دی او د ازادي راډیو
دا چې پرته ده ښاغلی خلیفہ صاحب خبر ده ټول
البته ازادي راډیو په دې کې دا ستاسو مسله ده د کورنیو چارو وزارت سره، او ازادي راډیو په دې کې هیڅ ډول تایید یا تردید د دې نه کوي.
مثال ده
او قانی صاحب لتاسو نه ورستی پښتنه ده چې پر طالبانو انتقاد دی چې په خپلو لیکو کې یوازې طالبان مقرر کړی دي، په حتی د قومندانیو د امنیه قومندانیو په ټیټو لیکو کې هم. ستاسو مشوره به طالبانو ته څه وي چې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره په لیکو کې څه ډول کسان وګماري؟
تکل صاحب چې افغان نه غواړي چې بیا د افغانستان د جنگ صحنه اوسي، او هیڅ افغان هم نه غواړي چې دا خلک ډېر ژر ناکام شي. موږ د دې د ناکامۍ لپاره دعا نه بلکې د کامیابۍ لپاره دعا کوو، او دا زموږ ټولو دغه ده چې الله تعالی نور په افغانستان له جنگ، له جګړې، له تشتت، له پراګندګۍ، له انارشیزمه او له هغسې کورني بد حالت څخه وژغوري چې موږ تجربه کړي دي، بیا داسې حالات نه تجربه کوو. خو بدبختي دا ده چې تاسو که د حزب ډیموکراتیک خلک افغانستان تجربه وګورئ، سیالالی په تر دې پورې د ټول غوښتو سي ټول دولت یا د دولت دستګاه دغه کې ګوندي کې ناکامه سلو، دغه د وروسته مجاهدینو دغه سي دغه وکول. ما ډېر ښه مثال دغه د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني وخت سي تقریبا عالي تحصیلات وزارت ته یو بورس راغی د الازهر پوهنتون، څلور سو پنځوس تنه ملته بورس راکړی، څلور سو پنځوس تنه یې له بدخشان او تخار څخه ولېږل، او هغه کسان چې هلته لاړو دا یو تجربه ده، دغه داسې نه وایي چې زه یو تجربې خبره ته کوم، هغه چې هلته الازهر ته ولاړو بېرته یې تیاره په ډکه کړل، د هغې امتحان ناکامه شو.
دغه داسې حالت موږ نشو کولای چې تقریبا په یو خاص طبقاتي سیستمونه له یو خاص طبقې سره جوړ کړو. سیستمونه د ملي شي د اداري د ملي شي د ملي باور د پیاوړی شي د ملي دغه د لیک د ملي شي په دې کې د ټول افغانستان مسلکي خلک پروفیشنل خلک لایق خلک ښه خلک خلک چې ولس اعتبار کوي وکړي هغه د راټول شي او په دې ترتیب باندې موږ کولای شو یو کامیاب امنیتي سیستم یو کامیاب امنیتي دغه ولرو قوت ولرو په داخلي هیواد کې امنیت کنټرول کړي.
ډیره زیاته مننه اسمت قانی دې امنیتی چارو شنونکي او د سیاسي چارو شنونکي د ښاغلی قانی او احمد خان اندر چې دوی هم د سیاسي او امنیتی چارو شنونکي وو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادۍ رادیو د بل 25 دقیقې پروګرام تر وړاندې کولو پر پوره تاسو په خدای سپارم.